د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
نوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو د انندې توار ورځ 2019 کال د اگست 15 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام 5 نیمې، او په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي. د ډیو خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
امریکا کې د څېړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات شوی. خو یو پاکستانی څېړونکی وایي د کشمیر ستونزه سیاسي ده او د خبرو اترو له لارې دی هواره شي.
جو سمجھدار لیڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے چاہیے، یہ سیاسی معاملات ہیں.
قبائلی ضلعو په شمول پټولا خیبر پختونخوا کې بعد سبانا د پولیو پر ضد د ساسکو د درې ورځو مهم شروع کیږي. د پولیو پروګرام صوبائی مشر وایي د دوی هدف د صوبې 3.6 ملیون ماشومان دي.
او د نړۍ د وو غټو اقتصادي هیوادونو یا G7 سرمشري غونډه په فرانس کې شروع شوې. دغه غونډه به د موسمي بدلون، چین، ایران او اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا په وتلو خبرې کوي.
سرټکی تاسو واوریدل، موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات شوی. د سټریټ فور په نوم دغه ادارې په خپل رپورټ کې ویلي په جنوبي ایشیا کې د دوو نیوکلیایي ګاونډیو هیوادونو ترمنځ شخړه نړیوال امنیت ته خطر رامنځته کولی سي. د رپورټ په داسې حال راغلی چې د هندوستان لخوا تر خپلې ولکې لاندې کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو وروسته د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. د ډیپلوماټیکی اړیکې لاندنۍ کچې ته راغلي او دوه اړخیزه تجارت درېدلې دي. خو په پاکستان او هندوستان کې څېړونکي وایي د کشمیر کشاله یو سیاسي ستونزه ده او باید د خبرو اترو له لارې هواره شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم د منځګړیتوب وړاندیز کړی و.
سبا یعنی د ګل د ورځې نه به په ټوله خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د درې ورځو دپاره د پولیو د څاڅکي ورکولو مهم شروع کیږي. د خیبر پښتونخوا د پولیو پروګرام یو مشر ندیم جانوای د مالکن، دیر او اپټ آباد نه علاوه به په پاتې 20 ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی کیږي. د هغه وینا ده دا کمپین هدف د صوبې 3.6 ملیون ماشومان دي. یاد دي سږنی کال وسه پورې په ټول پاکستان کې د پولیو 2 کیسونه په ماشومانو کې رپورټ شوي او په دې کې تر ټولو زیات 3 کیسونه د خیبر پښتونخوا نه دي.
عوامي نشل ګوند ویلي د سوابي په شاو سیمه کې د وسلوالو لخوا د دوی د یو سپینجری کارکوونکي له وژنې څخه دا خبره په ډاګه سوي چې په سیمه کې یو وری بیا وسلوالي ترګري ډلې منظم کیږي او د سیمې و امنیت ته خطر رامنځته کړی. تفصیل ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د خان عبدالولی خان د قاپلی ملګری او د عوامي نېشنل ګوند سابقه سالار او د شوه یونین کونسل مشر محمد فضل په خپل کلی کې خاورو ته سپارل شوې دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د هغوی د وجنې پړه په خپل غاړه نه ده اخستې. د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر او په صوبایي اسمبلی کې د مخالفي ډلې غړي سردار حسین بابک په خیبر پښتونخوا کې هدفي وجنې د پښتون قام په ضد یو سازش ګرځولې دي.
نو خلاف یو سازش ته د تشدد د لړۍ تاسو وګورئ، دا ایدل وی تاوازو کو بیا ډیره د افسوس خبر دی چې رز رڼا خلک راشي په کلو کې په بازار کې او جل شي چې ته تحفظ حاصل نه دی او بیا بیا هغه تر خګر را خبرې کوي. خلکو ته موبایل باندې دمکیانې مور کوي، ټلیفون هم کوي، پته موصولې په زورا خپل موجودګي خې ټارګټ کلینګ هم کوي. زما خیال دی چې دا د حکومت لپاره ډیر لوی سوالیه نشان دی. دا ډیر افسوس نه کړو، دا لړۍ ودرېدل پکار.
په پاکستان کې تر ډیره هدا پوری پترهګری کې کمی راغلی دی او حکومت دا ولري چې د پوزي عملیاتو په نتیجه کې ترهګری ته شکست ورکړی شوی دی. خو اوس یو ځل بیا په هدفي وجنو کې اضافه لیدل کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بلوچستان کې ژورنالیستانو ته په ورپیښ او ستونزو اندېښنې څرګند کړي او ویل دي هلته خبريالان د وسلوالو ډلو او ریاستي ادارو ترمنځ بند پاتې دي او آزاد رپورټونه ورکولو کې له مشکل سره مخ دي. د کمیسیون په ریپورت کې په هغه نه آرام یالت کې د فرقوي تشدد په زیاتوالي هم اندېښنې څرګند شوی او ویل دي د حکومت لخوا د شیعه لژکیو په وړاندې د تشدد د مخنیوي اقدامات عارضي دي. ریپورت زیاتوي چې په روسش کال په بلوچستان کې 1540 څخه زیاتې په زور د بدرکیو پیښې رامنځته شوې او حکومتي کمیسیون یوازې د 111 پیښو اوریدنه کړې.
د نړۍ و سنتي ملکونو ترمنځ د G7 غونډه په فرانس کې روانه ده. د غونډې شروع کېدو نه مخکې د صدر ټرمپ له طرفه پر فرانس د تجارتي ټیکس تړه کې د لاسه عالمي مشرانو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د G7 ملکونو مشران د وړاندې د ماحولیاتي بدلون، چین او ایران سره په معامله، روس بیا نه د G7 برخه جوړولو، د برگزیت په سر اختلافات لري. نن په لاولنې ورځ هم د G7 ملکونو ترمنځ روس بیا د ائتلاف برخه جوړولو په سر سم موافقه نه ده شوې. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون د وړاندې نو ویلي چې د غونډې په اخیره کې به هیڅ قسمه شریکه اعلامیه هم نه جاری کیږي او دا به د G7 په تاریخ کې ډومبه نه ځلی. بختور شانه په لن تفصیل ورو
سړون کې وای د فرانس په تاریخي کارخانو د بندیزونو غواخ د G7 غونډه د تاوتریخوالي سره مخ کړی ده. د دې ترڅنګ د ایران او چین سره سړه ولاره وشي او روس څنګه بیرته دغه ډله کې ورګټ کړي شي او بل دا چې برتانیا به سړول د یورپی یونین نه وستل شي، دا ټول داسې پښتنې دي چې د G7 په غونډه کې پرې د ټولو مشرانو سلا کېدل ډیر ګران دي. سړون کې وای د امریکا لخوا د ملګري هیوادونو سره د تجارت او ټیکسونو په سر روانو شخړو لکبله د G7 غونډه کې بے باوري ده. د یورپی کونسل مشر ډانلډ ټاسک خبرداري ورکړې د G7 د هیوادونو په خپل میانس کې روانې تجارتي کشالې به د دغو هیوادونو ترمنځ بے باوري نور زیاته کړي. خغلی ټاسک ویلي دا به ډیره ګرانه وي چې ټول مشران په یوه خبره سلا شي. بلخوا د فرانس صدر میکران هم ویلي د صدر ټرمپ او ځین نورو مشرانو سره په بنیادی مسلو د اختلافونو لکبله به د غونډې وروستو ګډه اعلامیه هم نه جاری کیږي. دا به د G7 په تاریخ کې لومړی ځل وي چې د غونډې وروستو به ګډه اعلامیه نه جاری کیږي.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. نن په فرانس کې د G7 غونډې په موقع د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن سره هم د سحر په ناشته لیدلی. بوریس جانسن ته په یو موقع د امریکا صدر د برتانیې ټرمپ ویلی وو. صدر ټرمپ د برتانیې د یورپ نه د جدا کېدو یا برگزیت په حق لویلی بوریس جانسن د دې کار د پاره تر ټولو مناسبه تنده او هغه ته په دې معاملې کې د هیڅ کیسه مسله مشورې ضرورت نشته. په ملاقات کې بوریس جانسن د برتانیې د سامانونو د امریکا مارکیټ ته رسایي خبره هم وکړه چې موجوده کې برتانیې امریکني مارکیټونو ته اسانه رسایي نه لري. د بوریس جانسن د برتانیې وزیر اعظم جوړیدو پس د دوه مشرانو ترمنځ ډومبنه ملاقات وو.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د G7 یا د وو اقتصادي هیوادونو د غونډې په څنډو کې ملاقات کړي خو څه اقتصادي تړون ته د رسیدو اعلان نه دی کړی. صدر ټرمپ ویلي چې دوی په یو لوزنامه کار کوي او ډیر ورته نږدې سوي دي. د G7 هیوادونو غونډه په فرانس کې روانه ده. د امریکا تجارتي استازي تر ملاقات لمخه ویلي چې دوی له جاپان سره په تجارتي لوزنامه زیات کار کړي او یوې موافقې ته نږدې دي. د جاپان رسنیو هم خبر ورکړی چې ټوکیو په امریکایي غوښو د لږ ټیکسونو په اړه رضا سوی.
په هانګ کانګ کې نن د اتوار په ورځ بیا د حکومت پر ضد د احتجاجونو تیاریاں روانې دي. رویټرز خبری ایجنسی وای بیګا د خالی پښپا پولیس نه هیڅ کسان نیولې هم دي. پرون شوی مظاهرو کې تشدد هم ښکارېدو ځکه چې په سونو مظاهره کوونکو تورې جامې اغوستي وي او لاسونو کې ډانګي هم اغوستي وو. مظاهره کوونکو خورولو د پاره په پولیس اوخه بهونکو ګیسونه استعمال کړه. بلخو چین د برتانیې د سفارت تن سایمن چینګ هم پرې خو ده چې د چاپ گرفتاری حالات نور خراب شوي وو. هغه د چین په شینزن کې 15 ورځې گرفتار وو او چینوای د امنیتی انتظامی قوانینو سرغړونه کړي خو چینګ ته په عدالت کې د خپل دفاع حق نه وو ورکړی شوی.
حزب الله ډلې ویلي د اسرائیل دوه ډرون الوتکې د شپې له مهاله د لبنان په لبنان کې راغورځېدلې دي چې پکې یو بیروت نږدې د حزب الله د رسنیو په مرکز کې نشته ده. د ډلی ویاند محمد عفیف د ای پی خبری ادارې ته ویلي چې دوی دغه نخو وشتلې دي او نه چاودولې دي. اسرائیل په ډرون برید باندې تر اوسه څه نه دی ویلي. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری ویلی ډرون برید د دوی د هیواد د خپلواکۍ په ضد او سیمه ییز ثبات ګواښ دی. اسرائیل البته د شنبه په ورځ نه وخت ویلی و چې د شام پلازمینه دمشق ته نږدې د ایرانی پاسدارانو په ضد هوایي بریدونه کړي چې د اسرائیل په خلاف ایرانی حمله ناکامه کړي.
جنوبی کوریا په هغه لانجمنو جزیرو د دوه ورځو جنگي لوبي یا مشکونه شروع کړي چې جاپان هم داوه لري. په کوریایي ژبه کې ډاکډو او جاپاني کې تاکي شیما په نوم دغه جزیرو باندې د دواړو ملکونو ترمنځ د ډیری مودې نه د قانوني اختیار جنگ روان دی. دغه جنگي مشکونه د نن نه شروع شو. د جاپان او د جنوبی کوریا ایشیایي ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی پس د هغې شروع شوی چې د 1910 نه 1950 پورې جاپان په کوریایي جزیره جبري قبضه ساتلې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه د ګل او قدر من اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. اوس مو هم په هم راګرځو تفصیلي رپورټونه ولورئ. په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات شوی دی. د سټریټ فر په نوم دغه ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې په جنوبي ایشیا کې د دوو نیوکلیایي ګاونډیو ترمنځ روانه شخړه نړیوال امنیت ته خطر رامنځته کولی شي. ارشد حسین ورباندې نور تفصیل له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
یو امریکنی تنک ټینک خبرداری کړی چې د هندوستان د واک لاندې د کشمیر د اوسنی صورتحال لکبله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د جوهري جنگ خطرې سیوا شوی او په کشمیر کې موجوده کشیدګي په جنوبی ایشیا کې د جوهري وسلو د کارې دو یو بسری جوړې دي شي. وتلی امریکنی تنک ټینک جیو پولیټیکل انټیلیجنس پلیټ فارم استارټفور په خپل تازه رپورت کې د کشمیر لانجه د کورنې یا د پاکستان او هند ترمنځ د خپل منځ کشالې برعکس دا د نړیوال امن او سلامتیا مسله ګرځي. دا رپورٹ وای چې په جنوبی ایشیا کې د دوو جوهري طاقتونو ترمن د جوهري جنگ اندېښنې هغه وخت لا نورې زیات شوې چې کله د اگست 14 نیټه د هندوستان د دفاع وزیر راجنات سنگ د جوهري وسلو د لومړي نه استعمال د تګلارې د نظریه څخه پشا شو او ویل چې دا پریکړه به د راتلونکو حالاتو پر رڼا کې کوي. ښکاره دی چې امریکایي تنک ټینک او نړیوالو رسپانو د هندوستان د دفاع د وزیر دا بیان یو جنگي دړکا ګرځولې ده. د امریکې تنک ټینک دا رپورٹ په داسې کې مخې ته راغلی چې د کشمیر د لانجې په سر د پاکستان او هندوستان ترمنځ خپل منځ خبرې اولی کې بیخي قطع شوي. دواړو هیوادونو د یو بل سفیران روخ کلي او خپل منځ تجارت هم ودرولې دي او په لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ځواکونه روزانه په یو بل ډزې کوي. د کشمیر میډیا سرویس د رپورټ تر مخه نن د اتوار پر ورځ هم د هندوستان د ولکې لاندې کشمیر کې په 21 ورځ کرفیو پر ځای وه او د ټلیفون، ټي وي او انټرنیټ سرویسز هم تړلې شوي. د امریکني ټینک په دې رپورټ کې ویلي شوی چې د هندوستان او پاکستان سره ټیک ټیکل جوهري وسلې دي چې دواړو خواو ته پوځي کمانډران د جنگ په میدان کې د آبادی یو لوی برخه په نخښه کولی شي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د جوهري جنگ څومره امکانات دي په دې اړه د پاکستان د پوز پخوانی جرنیل لیفټیننټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود ډی ریډیو توای د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوهري جنگ خطو امکانات له هغې وروسته لا نور زیات شوي چې کله د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خبرو لړۍ بیخي ودرېدل.
یہ ادارے نے کہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں. تو یہ میرے خیال میں یہ تجزیہ صحیح ہے. وہ کئی عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے. اسی لیے تو سمجھدار لوگ ہیں جو سمجھدار لیڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے چاہیے. یہ سیاسی معاملات ہیں.
ہغوی زما پا اند دغه تھنک ٹینک سیلنا پر زیدہ او زکه خو د نړۍ په همشران تل دواړو هوا دونو ته وای چې دا کشاله د خبرو اترو او په سیاسي کچا هواره کی او دا کشاله د جنگ اڑخته وړل نه دی پکار. ولې چې کله په جنگ کې دوه جوهري طاقتونه ملوث کیږي نو دا نه یوازې سیمه ته بلکې ګرد لیتا یو خطرہ جوړی دی شي. ښکاره دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وړاندې ورځو کې امریکني اخبار نیویارک ټایمز سره مرکه کې هم دا اندېښنه څرګنده کړې و چې هندوستان د پاکستان د واک لاندې کشمیر ته د نن خپل ځواکونه ورننوستل شي او د جوهري جنگ اړخته په اشاره کې ویلیو چې په پاکستان د برید په پایلې کې به بیا دا ممکن نه وي چې دا جنگ محدود پاتې شي. د اتوار پر ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنگ خطو اندېښنه خکارا کڑے وا
ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی یہ دنیا اس کو اگر ڈائلیوٹ نہیں کر سکتی تو جو نتائج ہیں بھگتنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں اور پھر باقی دنیا کو بھی تیار رہنا چاہیے
ہغوائی دا وقت دو جمہوری طاقتونا یو بلتا برند سترگی ولال دی او کنڑے دا توتری خوال راکم نکلو نبیا منگ دا دی جنگ نتیجو تا تیاریو او نڑے دی ہم زان تیار ساتی دا پاکستان دا فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا پرون گلگت بلتستان کی دا فارمیشن ہیڈ کوارٹر دا سفر پا محال ویلی وو چی حقوی پا مشرقی پولا دا راپی خو خطرون خبر دی او دا ہندوستان لعلخ دا ہر قسم جاریہیت دا مخ نیولو لپارا پا بشپل ڈول تیار دی اخوا دا پاکستان دا بحرنو چارو وزیر شاہ محمود قریشی دا اقوام متحدہ جنرل سیکٹری سر ہم پرون پا ٹیلیفون خبر اتری کڑی او هغه دا ہندوستان دا انتظام لاندی دا کشمیر دا حالاتو خبر کڑی دی
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ڈی وا نیوز ڈاٹ کام.
هیر یې نکړئ. دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. سبا د ګل د ورځې نه با په ټوله خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو کې د دریو ورځو د پاره د پولیو د څاڅکي ورکولو کمپین شروع کیږي او د خیبر پښتونخوا د پولیو د پروګرام مشر وایي چې ملکن، دیر او اپټ آباد کې بعد دغه کمپین نه وي. د دوی هدف د هغه تر مخه د ټولې صوبې شپږ څلوېښت لکه ماشومان دي. پدې موضوع باندې تفصیلي رپورت حمید الله ناورو.
د ګل د ورځې نه پیل کېدونکې د پولیو د مخنیوي د څاڅکو درې ورځنی کمپین به د هیواد د نورو برخو په رنګ د صوبې په وی ضلعو کې ترسره کیږي. د پولیو د مخنیوي د صوبایي پروګرام چارواکي ډاکټر ندیم جان وایي دا کمپین به د ایبټ آباد، ملکن او دیر ضلع نه علاوه د صوبې په نورو ټولو ضلعو کې وي. د درې ورځو د کمپین په مهال دا ویکسین د شپږ څلوېښت لکه ماشومانو ته رسولو هدف ټاکل شوی دی. تر اوسه په ټول هیواد کې سخت کال د سلوي ماشومان پولیو وهلي دي. د کې سلور دیش په پښتونخوا، په سند او پنجاب کې درې درې او په بلوچستان کې دوه ماشومان پولیو وهلي. په پښتونخوا کې بیا په بنو کې شپاړس پښتانه ماشومان، په شمالي وزیرستان کې شپږ او په تورغر ضلع کې پنځه پښتانه ماشومان پولیو ټول عمر رنځور کړي. د بنو ډیپټي کمشنر عطا رحمان د بنو دولس نه غوښتنه کوي چې په ضلع کې د پولیو د خورې شوې وبا مقابله یوازې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسین ورکولو د لارې کېدی شي.
او خصوصا په بنو ډیسټریکټ کې دا ډیره زیاته خوره شوې ده. د دې خاص وجه دا ده مور او پلار د پولیو قطرې او دا چې کوم حفاظتي ټکی دي دا غینه انکاریان دي. دا مونږه صرف او صرف د دغه پولیو ویکسین او حفاظتي ټکو په وجه باندې مونږه د دې روکتام کولې شو. ټول ملکونو دا وبا د دغه پولیو ویکسین او حفاظتي ټکو په وجه باندې د ملک نه دغه وبا ختم کړی ده. دا حفاظتي ٹیکے او دا پولیو ویکسین دا ہر لحاظ سرا محفوظ دی او تاسو دا خپل ماشومان لا ورکول شي.
چارواکی وای دا وخت یو غټ امتحان او زمیخت انکاری والدین خپل ماشومان ته د ساسکو ورکول د پاره بیا رضا کول دي. سخ کال په پیښور کې په 28 اپریل د پولیو د ساسکو پر ضد یې پروپاګاندا رستو انکاری والدینو په شمیره کې ډیر زیاتوالی لیدل کیږي او د 28 اپریل رستو دا د پولیو پر ضد د ساسکو ورکول وړمبنې کامی کمپاین دی. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
جبه دا قدر من اوریدون که اخبارون لدوام لری او سمزو دا خیبر زلی و لوری تا چیری چی پا بارا تحصیل که نزدی شپار سو هاگا محسلین چی دا لسام کلاس پاس کرده دی حال تا پا سیما که یه وزینی دیگری کالیج که دا سیچونو دا کمش لاملا دا داخلو سخه بی برخ پاتا سیوی دی. تفصیل اوربندی ابراهیم شنوارای پا دی ریپورت کرا کوی.
د خیبر ضلع ترهګرۍ زپری تحصیل باړه کې د الکانو یوازینی ډیګری کالج کې د یولسم صنف یا فرسټ ایئر دپاره د څوکیو یا سیټونو کمۍ له وجې د سیمې د یو نیم زر نه زیات په لسم امتحان کې پاس شوي الکان د داخلو نه بې برخې پاتې شوي. په دغه سیمه کې د تعلیم د چارواکو په وینا سخت کال د میټرک په امتحان کې د باړې قریبا 250 هاي سکولونو نه په کومه کې چې 12 حکومتي هاي سکولونو نه او باقي پاتې شخصي سکولونه شامل دي لږ تر لږه 1920 الکان پاس شوي وو. خو د باړې په کوهي شهرادر علاقه کې وازنه ډیگری کالج کې د فرست ایئر د پاره فقط 300 او 600 سټونه موجود دي چې له وجې باقی پاتې تقریبا 1400 محصلین د داخلو نه به برخې پاتې شوي. هم د باړې سره تعلق لرونکو 143 جنکو محصلینو هم سخت کال د میټرک امتحان پاس کړی او د جنکو د پاره د اکاخیلو په کلنګه علاقه کې یو هایر سیکنډري کالج موجود دی خو تر اوسه دغلته داخلي نه دي شروع کړی شوي. د الکانو محصلینو په کوهي شهادت ډیگری کالج کې د داخلو نه بې برخې پاتې کېدو په حق له ځای د خیبر سټوډنټس ارګنایزیشن یو عہدیدار زاهد الله وایس اف امریکا ډیوته وویل چې په دغه کالج کې د سیټونو اضافه کولو ترڅنګ باید د سیمې نور ځینې ځایي سکولونو ته د هایر سیکنډري سکول درجه ورکړی شي.
دارکانو ته بای وی اکثر تقریبا چې څوک مزدوري کوي څوک په روټ الرژي څوک په سیکورو الرژي پرایویټ کالجونو لا چې دیل ته فیس نه شي برداشت کولای 5000 ایډمیشن یو 2000 فیس وي. نو مونږ وایو چې مونږ ته د یو د درې های سکولونو لري لکه ګورنمنت های سکول شنو بار شو علم ګدر شو میل وات شو اټاری کمر خیل شو دا چې مونږ هایر سیکنډري کی کرانو بیا به په کالج باندې پوچ کم شي او چې کوم دې کالج ګورنمنت ډیگری کالج خو شهر هزار 320 سیټونه اداره 526 سیټونه کې بیا مصاله حل کی.
د دغه کالج د عملینې ترلاسه شو معلومات له مخه دا مهال په کوهي شهرادر ډیگری کالج کې د یولسم صنف نه تر څوارلسم صنف قریبا 1100 محصلین تعلیم ترلاسه کوي. د چا د پاره چې فقط 6 لیکچرران موجود دي او د نورو قریبا 15 استادانو څوکۍ خالی دي. د کالج د پرنسپل څوکۍ هم سخت کال په جنوري کې خالی شو خو تر اوسه نوی پرنسپل نه دی ګمارلی شوی. د لری پرتو علاقونو راغلو محصلینو لپاره فقط دغلته 44 د استوګنې کمرې دي او د پرنسپل د کور ودانې هم لکه د کالج د نوري ودانې د کال 2010 نه پس د ترهګری پی او پیخه کې الوزول شوی و کوم چې تر اوسه دوباره نه د تعمیر کړی شوی. البته د کالج د ودانې زیاتره برخه بیا تعمیر کړی شوی دي. باړې ته د کډوالو واپسې نه پس د کوی شهرادر کالج په کال 2014 کې دوباره پرانستل شوی و. د سیمې مشران محصلین او د هغوی خپلوان یې چې د سیټونو کمی مسلې سوسو والد د تعلیم د محکمې چارواکو په پام کې راوسته خو تر اوسه په دغه د کابور او وسلو د پاره کوم ګامونه نه دی پورته کړی شوی. په خپله د تعلیم د محکمې چارواکي منی چې کوهي شهرادر کالج کې د سیټونو د کمی له وجې ځایي محصلین د مشکلاتو سره مخ دي خو هغوی زیاتوي چې د فنډونو د کمی له وجې هغوی د پاره فلحال دا ممکنه نه ده چې په سمدستي توګه د داخلي سیټونو اضافه کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د امن لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړې یا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د انتقالي حکومت د جوړېدو په حق لا خبر شوی ریپورتونه رد کړی دي. یو شمیر عالمی میډیا یا مطبوعاتو دا خبره ورکړې وو چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو په خبرو کې په افغانستان کې د 1400 میاشتو یو موقتی یا عبوري حکومت په جوړېدو اتفاق راغلی دی. زلمی خلیلزاد وای په دې خبرونو کې هیڅ حقیقت یا صداقت نشته دی. د ډیوه خبریال حکمل روان په دغه موضوع باندې د سړنکارانو سره خبرې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هغه راپورونه چې ګواکې د قطر په مذاکراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موقت حکومت په جوړېدو هوکړه شوې رد کړې دي. د سولې د نام پړاو مذاکرات چې د تېرې پنجشنبه په ورځ پیل شوي وو، د الجزیرې تلویزیون ویلي وو چې امریکا او طالبان په افغانستان کې د 14 میاشتنی موقت حکومت په جوړېدو سلا شوي دي. خلیلزاد د همدې راپور په تړاو په تازه ټویټ کې چې پرون یې کلی ویلی انتقالی حکومت په تړاو هیڅ کومه خبره نه ده شوې. د سیاسي چارو چړونکو نظر محمد مطمئن لاډیوی سره خبرو کې وایي د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه کڅو هم تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمن نه دي شوې، خو ښایي چې دا او دې ته ورته نور مسایل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بحث لاندې نیول کیږي.
د طالبانو امریکا ترمنځ د موقت حکومت پر سر باندې خبرې نه نتیجې ته رسیدلې او نه بحثونه ورباندې شوي. پرته له شکه چې امریکا د یو موقت حکومت په لټه کې وو او دا ورته ترجیح ورکوي، خو د طالبانو له خوا نه داسې معلومېږي چې هغوی به د افغان حکومت د راتلونکي په اړه باندې د بین الافغاني مذاکراتو کې له افغانانو سره خبرې کوي.
د قطر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمن په افغانستان کې د انتقالي حکومت د جوړېدو د پریکړې په اړه خبره شوی ریپورتونه په داسې حال کې رد شوی چې د تیرې پنجشنبه ورځې راهیسې افغان سولې په اړه د نم پړاو مذاکرات دوام لري. د نړیوالو چارو سیاسي چړونکی وحید مجده وایي طالبان امریکا ترمن په مذاکراتو کې پرمختګ هغه مهال رامنځته شو چې طالبانو له خپلې غوښتنې څخه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره لومړی شپږ میاشتې او بیا وروسته نه میاشتې ټاکل شوی وي له خپلې غوښتنې په شا شول.
هغه وخت چې بهرنۍ ځواکونه د افغانستان نه د وتلو په حال کې دي او قرارداد امضا کېږي چې دوی باید لاړ شي، دا اوربان مسله سوي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې هغه وخت چې قرارداد امضا کېږي د هغه نه وروسته بهرنۍ ځواکونه باید افغان ځواکونو سره باید هېڅ ډول اړیکې او ارتباط ونه لري او ورسره مرسته ونه کړي.
د یو بل رپورټ له مخې په کابل کې امریکا سفیر بلخ ته د سفر پر مهال پرون ویلي چې امریکا ته په افغانستان کې انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو سوله ځکه ورته لومړیتوب لري چې افغان ولس یې غوښتنه کوي. سفیر جنباس له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په مزار شریف کار کې ویلي امریکا هڅې کوي تر څو افغانانو ته داسې چانس چې په هغې سره دوی خپل منځي اختلافات له منځه یوسي برابر کړي. نوموړی وایي واشنګټن په افغانستان کې د یوې داسې دایمي سولې تلاش کوي چې د هغې موافقه افغان ملت ته د منلو وړ وي. د جنباس په خبره کچېرې د سولې په مذاکراتو کې زیات پرمختګ نه و راغلی، امریکا د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدو نه هم ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات ټاکل شوي چې د سپتمبر په 28مه نیټه ترسره شي او د ریپورټونو له مخې ښایي چې له انتخاباتو وړاندې د افغانستان د سولې په اړه یوه موافقه د اړوندو ښکېلو خواوو ترمنځ لاسلیک شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
We'll be right back.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات سوی. خو یو پاکستاني څېړونکی وایي د کشمیر ستونزه سیاسي ده او د خبرو اترو له لارې دی هوارسي.
جو سمجھدار لیڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے چاہیے، یہ سیاسی معاملات ہیں.
قبائلی ضلعو په شمول پټولا خیبر پختونخوا کې بعد سبانا د پولیو پر ضد د ساسکو د درې ورځو مهم شروع کیږي. د پولیو پروګرام صوبائی مشر وای د دوی هدف د صوبې شپږ څلوېښت لکه ماشومان دي.
او د نړۍ د وو غټو اقتصادي هیوادونو یا جی 7 سرمشریز غونډه په فرانس کې شروع شوې. دغه غونډه به د موسمي بدلون، چین، ایران او اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا په وټلو خبري وکړي.
سټکې تاسو واورېدل باندې کوست خبرونو تفصیل.
په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات سوی. د سټریټفر په نوم دغه ادارې په خپل رپورټ کې ویلي په جنوبي ایشیا کې د دوو نیوکلیایي ګاونډیو ترمنځ روانه شخړه نړیوال امنیت ته خطر رامنځته کولی سي. د رپورټ په داسې حال راغلی چې د هندوستان لخوا تر خپلې ولکې لاندې کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو وروسته د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی زیات سوی. ډیپلوماټیکی اړیکې لندنی کچ تراغلی او دوه اړخیزه تجارت ترېدلې دي. خو په پاکستان او هندوستان کې څېړونکي وایي د کشمیر کشاله یو سیاسي ستونزه ده او باید د خبرو اترو له لارې هواره سي. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ هم د منځګړیتوب وړاندیز کړی و.
سبا یعنی د ګل د ورځې به په ټوله خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د درې ورځو دپاره د پولیو د څاڅکي ورکولو مهم شروع کیږي. د خیبر پختونخوا د پولیو پروګرام یو مشر ندیم جان وای د مالکند ډیر او اپټاباد نه علاوه به په پاتې ویشتو ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی کیږي. د هغه وینا د کمپین هدف د صوبې 4.6 میلیونه ماشومان دي. یاد دې سګنی کال وسه پورې په ټول پاکستان کې د پولیو 200 کیسونه په ماشومانو کې رپورت شوي او په دې کې تر ټولو زیات 4 کیسونه د خیبر پختونخوا نه دي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په بلوچستان کې ژورنالیستانو ته په ورپیښو ستونزو اندښنې څرګنده کړې او ویلې دي هلته خبري اعلان د وسلوالو ډلو او ریاستي ادارو ترمنځ بند پاتې دي او آزاد رپورټونه ورکولو کې له مشکل سره مخ دي. د کمیشن پر رپورټ کې په هغه نه آرامه ایالت کې د فرقوي تشدد په زیاتوالي هم اندېښنه څرګنده سوې او ویلې دي چې د حکومت لخوا د شیعه لژکیو په وړاندې د تشدد د مخنیوي اقدامات عارضي دي.
د نړۍ وو سنتی ملکونو ترمنځ جی 7 غونډه په فرانس کې روانه ده. د غونډه شروع کېدو نه مخکې د صدر ټرمپ له طرفه په فرانس کې تجارتي ټکس تړل کېد لاسه عالمی مشرانو کې تاوتریخواله زیات شوه. د جی 7 ملکونو مشران د وړاندې نه د ماحولیاتي بدلون، چین او ایران سره په معامله، روس بیا نه د جی 7 برخه جوړولو او د بریگزیت په سر اختلاف لري.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د جی 7 یا د وو غټو اقتصادي هیوادونو د غونډې په څنډو کې ملاقات کړی خو څه اقتصادي تړون ته د رسیدو اعلان یې نه دی کړی. صدر ترامپ ویلي چې دوی په یو لازنامه کار کوي او ډېر ورته نږدې دي.
بلخوا هم د جی 7 غونډې په موقع د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن سره هم د سهار په ناشته لیدلی. بوریس جانسن ته په یوه موقع د امریکا صدر د برتانیې ترامپ ویلي وو. صدر ترامپ د برتانیې د یورپ نه د جدا کېدو یا بریگزیت په حق له ویلي بوریس جانسن د دې کار دپاره تر ټولو مناسبه تندې او هغه ته په دې معامله کې د هیڅ قسمه سلا مشورې ضرورت نشته.
حزب الله ډلې ویلي د اسرائیل دوی ډرون الوتکې د شپې له مهاله په لبنان کې راغورځېدلې دي چې پکې یوه بیروت ته نږدې د حزب الله د رسنیو په مرکز کې نښتې ده. د ډلې ویان محمد عفیف د ای پی خبري ادارې ته ویلي چې دوی دغه ډرون نه خو ویشتلې دي او نه یې چاودولې دي. اسرائیل پر ډرون برید باندې تر اوسه څه نه دی ویلي.
په هانګ کانګ کې نن د اتوار په ورځ بیا د حکومت پر ضد احتجاجونو تیاریاں روان دي. رویټرز خبری ایجنسی وای بیګا د خالی پښپا پولیس یو کم دیش کسان نیولی هم دي. پرون شوی مظاهرو کې تشدد هم ښکارېدو ځکه چې په سونو مظاهره کوونکو تورې جامې اغوستې وې او په لاسونو کې ډانګي هم راغستې وو. مظاهره کوونکي خورولو دپاره په پولیس اوخ کې بیان کې ګیسونه استعمال کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنی غاغ وګی د نړۍ و ستر ملکونو ترمنز د جی 7 غونډه په فرانس کې روانه ده او د غونډې شروع کېدونه مخکې د صدر ترامپ د فرانس د تجارتي ټیکس تړ کې د لاس عالمی مشرانو کې تاوتریخواله هم لیدل کیږي. بلخوا د یو شمیر د جی 7 د ملکونو مشرانو ترمنز په یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو باندې هم اختلافات دي. د جی 7 غونډې په حواله سره تفصیلی رپورت عدنان رشید نارو.
د اتوار په ورځ د جی 7 اولنۍ مشترکه غونډې وروسته د فرانس حکومت ویلي د جی 7 غړي هیوادونه او د فرانس په دې رضا شوي چې ایران ته بیا د خبرو اترو لپاره پیغام ولیږي. دغه پیغام په اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړی شوي او نه دا ویلي شوي چې په دغه اړه د صدر ترامپ دریځ سو. البته وروسته صدر ترامپ وویل هغه هیڅوک نه منع کوي چې د ایران سره خبرې اترې پیل کړي. تیر کال صدر ترامپ د نړۍ او د ایران ترمنځ شوي اټومي لوزنامې نه د وتلو اعلان کړی و چې د هغې وروسته د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو او ایران یو ځل بیا د اټومي وسلو جوړولو باندې کار پیل کړو. اروپایي هیوادونه په دغه اړه ډېر اندېښمن دي. د نړۍ و شتمن هیوادونو مشران د کلیز غونډې لپاره په فرانس کې رایوځای شوي دي. د نړۍ دغه غونډ دغه غټ اقتصادي هیوادونو تنظیم د جی 7 په نامه یادیږي. امریکا، فرانس، اټلی، جرمنی، کینیډا، جاپان او برتانیا د دغه تنظیم غړي هیوادونه دي. روس هم د دې تنظیم غړی هیواد وو او هغه وخت به دا تنظیم د جی 8 په نامه یادېدو، خو په کال 2014 کې روس د یوکراین علاقې کریمیا ته پوځونه ولېږل او د هغې وروسته د روس غړیتوب ختم کړلی شو. په فرانس کې روانه غونډې نه وړاندې او د اتوار په ورځ مشترکه غونډې په وخت صدر ترامپ وویل باید روس یو ځل بیا د دغه تنظیم برخه جوړه کړل شي. خو د جی 7 کې اروپایي هیوادونو د صدر ترامپ دغه وړاندې سره ښکاره ملګري نه دي. د نیویارک ټایم د رپورټ تر مخه غونډې کې تر اوسه په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې خبرې شوې او صدر ترامپ د چین باندې د نوي لګول شوي ټیکسونو د وړاندیز نه پشا شوی دی. البته صدر ترامپ انتظامیه دغه رپورټونه ناسم بلی. صدر ترامپ خبرداری ورکړی چې د فرانس نه امریکا ته لیږونکي شرابو باندې به اضافي ټیکسونه هم لګوي، کوم چې د فرانس د اقتصاد یو مهم سند دی. البته صدر ترامپ د جاپان سره د کاروباري اړیکو په اړه خوشبین ښکاریږي او وایي امریکا د جاپان سره د یو لوی تجارتي لوزنامې په اړه خبرې کوي او دا به د امریکا او جاپان ترمنځ د ټولو نه غټ کاروباري لوزنامه وي. اقتصادي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې نړیوال مارکیټ کې د کال 2008 غوندې یو ځل بیا اقتصادي بحران راتللی شي او همدغه وجه ده چې صدر ترامپ د جی 7 روانه غونډه کې زیات نه زیات کاروباري اړیکو ته ځای ورکول غواړي. د نیویارک ټایمز د رپورټ تر مخه د صدر ترامپ سلاکاران تور لګوي چې د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون، کوم چې د دغه غونډې قربتوب هم کوي، د ماحولیاتي بدلون او غیر مساوي سلوک په اړه موضوعاتو ته زیات وخت ورکوي. د فرانس حکومت د دغې نه وړاندې ویلي دي د غونډې په آخر کې به مشترکه اعلامیه نه اعلانوي. په کال 2013 کې د کینیډا په قربتوب شوي غونډې وروسته صدر ترامپ د باقی پاتې مشرانو سره اختلاف له سببه د اعلامیې اعلانولو نه وړاندې د غونډې نه وتلی و.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202 205 003.
دا د وایس اف امریکا ژبه د ګلاو کدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم د امریکا او چین ترمنځ چې کومې اړیکې دي د تجارت په اړه او د نوو ټکسونو په اړه د هغه خواته تفصیل درته وړاندې کوو. زموږ همکار محمد اکرم صاحب د وخت سټوډیو ته راغلی دی. سړی مسیو په خیر راغلی.
ډیره مننه کاکل صاحب.
مننه اکرم صاحب. که دا راته وایي چې امریکا او چین دا وخت په تجارتي جنگ کې یو د بل په خلاف په کوم ځای دي؟
کاکل صاحب، وروستی چې کوم تجارتي جنگ کې زیاتوالی راغلی دی هغه داره چې د تیر جمعې په ورځ باندې ټرمپ په چینایي جوړ سامانونو باندې ټکسونه زیات کړل. د دې ټول حجم د چینایي جوړ سامانونو دا تقریبا 350 ارب ډالر دا چې یو ځای شي نو دا 250 ارب ډالر شول. ما ځکه ځان لا یاد کړل چې په چینایي جوړ 250 بلیونو ډالرو چینایي جوړ سامانونو باندې ټیکس هغه د 25% نه 10% ته زیات کړل شوی دی. دا به د اکتوبر د اولنۍ نیټې نه دا امپلیمنٹ کیږي یا عملي کیږي به. او چې کم 350 ارب ډالر نور چینایي جوړ سامانونه دي په دې باندې ټیکس د 10% نه اوس 15% ته زیات کړل شوی دی. دا به د ستمبر د اولنۍ نیټې نه اعلان کیږي. ډونالډ ټرمپ چې دا کم اعلان کړی دی دا د چین لخوا د هغه فیصلې په جواب کې شوې دي په کوم کې چې چین په 15 اویا ارب ډالرو امریکایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونه اعلان کړل. چین هم دغه اعلان د جمعې پورس کړو. په دې کې ډېر سامانونه دي، په دې کې ګاډي د ګاډو پورزې د دې نه علاوه چې کم دی نو نور د زمیدارانو جوړ زمیداري جوړ سامانونه چې چین ته ځي دا په هغه باندې ټیکسونه دي. چین وی چې دا به یا د ستمبر د اولنۍ نیټې نه پرځای کیږي لګول کیږي به او یا به د دسمبر د 15 نیټې نه. او دغه چې کم ټیکسونه دي دا به د 15% نه واخله تر د 10% پورې وي. په دې کې الکترونیک سامانونه دي لکه غټ مثال اپل دی، د اپل چې کمی غړې دي یا نور موبایل فونونه دي، کمپیوټر دي، د دې نه علاوه د امریکای کاټرپلر یو ډېر غټه کمپنی ده کم چې سړکونو لپاره استعمالیږي ماشينري دي، په دغه ټولو باندې دا ټیکسونه دا لګولې شوې دي لکه په غټه کچه پکې ماشينري هم په دې کې شامل دي.
او اکرام صاحب، دا تجارتي جنگ د امریکای او چین اقتصادونو ته څومره اغیز رسولی؟
کاکړ صاحب، د دواړو ملکونو اقتصادونو ته نقصان رسولی دی. د چین اقتصاد د امریکای د اقتصاد عمره مضبوط نه دی، نو هغه د هغه چې کم اقتصادي رفتار او یا وده ده هغه راکمه کړې ده، کمزور کړې ده. د امریکا په اقتصادي اثر ډیر ورزولې دي. امریکا په خپل باندې ډانلډ ټرمپ په عربونو ډالره مختلفو زمیدارانو ته مور کوي هغه تمرازو. خو د امریکا چې کم سټاک مارکیټ ته دا د تیر یو کال نه خکته برکیږي او چې بره لاړ شي خو چې کله هم ټیکسونه ولګي هغه واپس قطر پرېږدي. د هغې نه علاوه صرف سټاک مارکیټ نه دی بلکې د امریکای نور اقتصاد هم دی، په هغې هم اثر غورځولی دی. او دا یو داسې ځای ته رسېدلی دی چې سړنکاران وایي چې ډانلډ ټرمپ په کې په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې هم د یو غټ چیلنج سره مخ کېدی شي او په هغه باندې ډېر پښتنې راپورته کول شي او امریکایي چې کوم ولسته هغه دا کېدی شي د لپدې وجه ووټ هم ځنې ورن کې. نو د دې د وجه او ځنې په کې دا موي چې دا خو په دې وخت کې دا شروع شوه دی یو داسې ځای ته هم رسیدې شي چې کېدی شي دواړه ملکونه یو داسې پوینټ ته ورسیږي چې کاغې نه راروسکیږي او هر یو ته په کې خپل به عزتي ښکاری او دا یو ډېر لوی تجارتي جنگ ته دا هر څه واوړي.
او اخیرانه پښتانه، صدر ټرمپ لخوا په چینایي جوړ سامانونو باندې د ټیکسونو لګولو لکبله آیا امریکایي ولست هم څه زیان رسیدلی او که څنګه؟
یقینا امریکایي ولست زیان رسیدلی دی او بلکې ډیر خلک وایي چې په امریکای کله په چینایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونه ولګول نو د دې الټیمیټلی یا اخیری چې کم بوج پورته کوونکی دی هغه هغه کس ته څوک چې دغه سامان اخلي. یعنی دغه ټیکس خو په چینایي جوړ سامانونو ولګېدو خو دغه ټیکسونه اخیری چې کم کس راځي لکه یو د چین جوړ سیس دی د هغې قیمت هغه کس ورکوي څوک چې د غسیس اخلي
نو څوک چې استعمالوي
یقینا. او دا اوسنی چې کم د جمعې پورس کم ټیکسونه لا نو اعلان شوی د دینه وړاندې د امریکای یو ډیره لوی کمپنی دا د انویسټمنت یا د سرمایه کاری جی پی مارګنز هغه یو خپل رپورت خبر کړی دی د هغې تر مخه چې امریکای چې کم ټیکسونه لګولي دي په چینای جوړ سامانونو باندې د کال په سر باندې د یو کور آمدن کې زر ډالره کمی راغلی دی د کال په سر د یو کور په آمدن کې. نو د هغې لکه دا خارکۍ چې په یو یو کور باندې فرض چا د کال په سر $50,000 ګټلی نو د هغې آمدن یو کم $50,000 ته راکوسو. نو دا ښکاره کوي چې په یو کور باندې د دې اثر سره د دې نه علاوه
تر 15 کروڑ زیات آبادی ده
نو د دې نه به سړی اندازه لګولی شي. د دې نه علاوه د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په امریکا کې چې کم زمیداران دي هغوی د وړاندې نه د ډېر نقصانونو سره مخ شوي دي خاص کر د سویابین د امریکای چې کم زمیداران دي هغې له صدر ډانلډ ټرمپ په $1,000,000 ورکړي ځکه چې هغې ته نقصانونه کېدل شروع شوي دي او دغه شان نور نقصانونه هم کېدونکي دي. نو د امریکای عام خلک هم د دې له وجې ډېر اغیزمن کیږي.
ډېره مننه محمد اکرام صاحب کور ودان.
ډېره مننه تاسو.
د تیلو او سرو زرو بهی ښکته او کلوړی دي.
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سنرخ دي.
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ستجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
وایس اف امریکا دیبه د امریکای د اقتصاد نه پسوا پسو د سیمې اړخته او د دیوه خبريال ارشد مومند وایي چې په خیبر پښتونخوا کې یو داسې پیښه شوې ده چې ډیره کمه لیدل کیږي. یعنی د سیک د مذهبي ټولنې یو تن د یو هندو مذهبي ټولنې د تن پر ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې ده. پدې موضوع د ډیوه خبريال ارشد مومن تفصيلي ريپورت تیار کړي.
د خیبر پښتونخوا د مرکزی خار پېښور پښنغړې تانه کې د یو سیک مذهب منون کې تن په هندو مذهب منون کې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړي ده. په یاد مقدمه کې لیکل شوی چې د هندو مذهب لرونکو یو تن په ټولنیزو رسنیو د سیک مذهب سپکاوي کړي دي. د سیک مذهب لرونکي د چا په مدیت کې چې دا مقدمه درج شوی په مقدمه کې ویل شوی یو هندو د سیکانو پیغمبر پر ضد په ټولنیزو رسنیو ناوړ توري کارولي او سپکاوی کړی دی. د کوم لامل چې د سیک ټولنې زړه ازار شوی دی. د مقدمه په خواست کې غوښتنه شوی چې د یاد هندو او غسره د نورو درو ملګرو پر ضد دی د پاکستان د مذهب د سپکاوي د مادي 295 اعلان دی قانوني چلند شي. په پاکستان کې د سیکانو د ټولنې مشر رادیش سنگ ټونی وای د دغه مقدمه لامل جوړ شوی تاوتریخوالي راکمولو هڅه کوي او د خبرو اترو د لارې د شخړه هوارول غواړي. دا شنغری پولیس وای د چا پر ضد چې مقدمه درج کړل شوی لای نه دی نیولی او دا غوی پر ضد پلټنې روانې دي. د پېښور پوهنتون د شخړو د اواري د سانګې په خوانی مشر جمیل چترالی وای داسې مقدمه وړاندې نه دی لیدل شوی چې هندوانو او سیکانو د یو بل پر ضد کړی وي. وی ویډیو سره په خبرو کې نوموړی ویل دا مقدمه د دې خبرې غمازی کوي چې په پاکستان کې رواني مذهبي سختریزي په دې ټولنه کې د هر مذهب په خلکو اغیز کړي دي او دلته د هر مذهب منونکي د خپل مذهب د تشخص پر ځای ساتلو لپاره هر انتهایی ګام پورته کوي. هغه ویل دا یو ژوندۍ مثال دی چې سیکانو د هندوانو پر ضد مقدمه درج کړي ده.
دې بنیادی وجه دا ده چې اوس په پاکستان کې نظام دا سرایت شو چې هر سړی به خپل جې ژوند ثابتولو لپاره بل ته ښکته ګوري یا به د خپل احساس په ځای به ظاهري نښې چې دي د هغې د تعفظ لپاره کوشش کوي. نو دا ډېره علمي خبره ده.
په پاکستان کې وخت په وخت خبرونه مخې ته راځي چې زیاتره د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي تورونه لګي او مقدمه پرې درج کیږي. د مذهب د سپکاوي د قانون پاړوند د بشري حقوقو ډلې ځینې داسې پوښتنې هم راولاړي چې دا ماده خلک د شخصي دښمنیو لپاره هم کاروي. وخت په وخت په پارلیمان کې موجود قانون جوړونکي هم په دغه اړوند څرګندونې کوي، خو په ښکاره ډول څوک هم په دې قانون خبره نه کوي. د رادیش سنگ ټونی په وینا په خیبر پښتونخوا کې نږدې 15,000 سیک مذهب منونکي دي او په ټول پاکستان کې دا شمیره تر 30,000 پورې رسیږي. په پاکستان کې د شماریاتو محکمې تر مخه په ملک کې د هندوانو شمیر 3.6 میلیونه دی. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، بیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
اسف امریکا جوته غواجی است که در منوردونکو او سمي بل رپورت چې او امینیشنل ګوند ویلي د ثوابي په شوه سیمه کې د وسلوالو لخوا د دوی د یو سپنجيري کارکونکو له وژنې څخه د خبره په ډاګه سوي چې په سیمه کې وار بیا وسلوالي ترګري ډلې منظم کیږي او د سیمې و امنیت ته خطر رامنځته کوي. ریاض حسین ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په ثوابه ضلع شو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځای کارکونکو په هدفي ډز وجلې دي. پولیس وايي 15 کلن محمد فضل هغه وخت په نخښه شو کله چې هغه په شو کلی کې خپل کور ته روانو. پولیس وايي په موټر سایکل باندې سوار دوه نامعلوم کسانو په هغه ډز وکړي او هغه پټک مړ شول. امنیتي چارواکو په پارمولو تانه کې د نامعلوم وسلوالو په ضد مقدمه درج کړې ده. د محمد فضل د چا سره دښمنی نه و. د خان عبدالولي خان د قافلې ملګری او د عوامي نېشنل ګوند سابقه سالار او د شوه یونین کونسل مشر محمد فضل په خپل کلی کې خاورو ته سپارل شوې دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د هغوی د وجنې پړه په خپل غاړه نه ده اخیستې. د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر او په صوبایي اسمبلی کې د مخالفې ډلې غړي سردار حسین بابک په خیبر پښتونخوا کې هدفي وجنې د پښتون قام په ضد یو سازش ګرځولې دي.
نو خلاف یو سازش ته د تشدد د لړۍ تاسو ګوري دا ایدل وی توازو کو بیا ډیر د افسوس خبر دی چې رز رنا خلق راشي په کلو کې په بازار کې او جلی شي چې ته تحفظ حاصل نه دی او بیا بیا خطر خبر را خبرې کوي. خلکو ته موبایل باندې دمکیان هم ورته ټلیفونونه هم کوي پته موصولي په زورا خپل موجودګي خې ټارګټ کلینګ هم کوي. زما خیال دار چې دا د حکومت لپاره ډیر لوی سوالیه نشان دی. دا ډیر افسوس نه کړو دا لړۍ ودریدل پکار.
په پاکستان کې تر ډیره هدا پوری په ترهګرۍ کې کیمرا غلې دي او حکومت دا ولري چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ترهګرۍ ته شکست ورکړې شوې ده. خو اوس یو ځل بیا په هدفي وجنو کې اضافه لیدل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو په نخښه کیږي او په ورستو کې په مرکزی ښار پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ځوان غړي سرتاج خان هم نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې وو. په مرکزی ښار پېښور کې د پارټي کارکونکو او د بلور کورنۍ سره تعلق لرونکو د هارون بلور زوی دانیال عزیز او سردار حسین بابکته د نامعلوم وسلوالو لخوا د وجنې دړکې هم ورکړې شوې دي. عوامي نېشنل ګوند وایي د ترهګرې په جنگ کې د هغوی د زرو نه زیات کارکونکو وجلې شوې دي. د ګوند وینا ده چې هغوی په منطقه کې د عدم تشدد، سوکاله او امن خبره کوي نو ځکه هغوی په نخښه کیږي. ډیو ریډیو سره د خبرو په محل سردار حسین بابک وایي چې کله هم په افغانستان کې د سولې او امن خبرې مخ په وړاندې ځي نو په تشدد کې اضافه کیږي.
افغانستان کی دامن دپارہ مذاکرات کی جی خبر کی جی اللہ جی کی دغه مذاکرات نتیجہ خیز ہو افغانستان او د پاکستان او چکم ملکونه غواړي دا چې دلته دی امن راشي دا غي دی په خیر وګرځي چې دلته مستقل امن چې دی غا راشي. بل طرف ته کوم بیا دا وګورو کلم په افغانستان کې د مذاکرات او یا د سولې د طرف ته سو داسې پېشتر روان شي بیا دا لړۍ چې دا ډیر زیات بیا تیز شي.
یا د دیوی په ثواب دی لکه نن د عوامي نېشنل ګوند وجل شوی مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي شعیب خان کلی د هم منځلي کیږي او درې کال وړاندې په ثواب دی لا یا روسین سیمه کې شعیب خان د جولای په 13 نیټه نامعلوم وسلوالو په نخښه کړو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې د حکومت د گورنرانو د پاره چې په صوبه کې کم یو سل او نه شپېته سرکاري ریسټ هاوسز یا د سیر په ځایونو کې کورونه وو، نو هغه وس د عامو سیالګرو د پاره پرانستل شوی دی او خلک کولی شي چې هلته کې ځان لا کمره بک کړي او هلته کې لاړ شي او بیا دغه د گورنرانو په ماڼۍ یا گورنرانو د پاره چې ریسټ هاوسز وو په دې کې خپلې چټیانې خپل وخت تیر کړي. صادق قاسم شاپی رپورٹ تیار کړی.
د صوبه خیبر پختونخوا حکومت د صوبې یو سل او یو کم او یا داسې سرکاري ریسټ هاوسز یا د سرکاري افسرانو د آرام لپاره جوړ کورونه د سیلګرۍ صوبایي محکمې ته حواله کړي، کم کې اوس په سیلګر په بیا اوسې دی شي. په صوبه خیبر پختونخوا کې سرکاري ریسټ هاوسز د سیلګرو لپاره کولاولو او سیلګرۍ ته وده ورکولو په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې دا وینا کړې چې اوس به دا سرکاري ریسټ هاوسز چې د عوام خرچي باندې چلیدل اوس ملک لګټه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی هم د حکومت دې فیصلې په اړه وی او ای ډی ون نیوز ته صدا وویل.
اعلان کر دیا، ڈیسیجن کر دیا، بلکہ گورنمنٹ راتوں نمک کیا ہی فیصلہ کری ہوئے تو سونا ریسٹ ہاؤسز دی سنگا ابھی مس یوز کی گئی اور سرکاری ریسٹ ہاؤسوں نے مس یوز کی گئی اور دادی گورنمنٹ پیسے لگی نا دادی پرائیوٹائز سی اور دیکھ کے مطلب ہے کہ ہر سوکھ بھی کتنے سے ہر فیسلٹیز اویل کو لے سی ٹوریزم کے ورکوں نے مقصد داؤ کہ کم ٹورسٹ آدھی آگے پارا ہوٹل موٹل سے آگے پارا ارغانم بھی خوم بھی نو هغه سه فیسیلیټیز چونکی لری ایریاز دی فار فلنګ ایریاز دی هغه کې غټي هوټل یا دا شنه نه نو ډیر خغه ټورست دی هغه بیا ډیسکریټ کیږي نو دا ریسټاوس د نن تر بهر کې موجود دی نو ته غلې کې شته په سواد کې شته بازار کې شته نو دا د ټورست چې کوم سپارټ دی هلته دی وجنه ایدا فیسټو کې چې ټوریزم مدي سره پروموټ شي.
په صبح خبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف بخوانی حکومت هم سر دیش د سیل ځایونو کې موجود سرکاري ریسټ هاوسز سیلګرو په استعمال کې راوستلو او د دې کې کمرې په بیا ورکولو لپاره فیصله کړې و. د سیلګرۍ محکمې یو افسر سجاد حمید وویل سیلګرۍ پرائیویټ شوبې سره تعلق لرونکي عاکف رحمان وای په صوبه خیبر پختونخوا کې د سیل زینو کې اکثر د خو اوسېدو زینو یا هوټل نوي ک غیر ملکی سیلګرو لا حکومت د ویزی اسانی پیدا کړي، اوس د ځایی سیلګرو لپاره هم حکومت دا اسانی پیدا کړه چې د سرکاري ریسټ هاوسز کې به اوسېدې شي. هغه وایي د سره به حکومت ته د سیلګرۍ نه ګټه هم شروع شي.
ټول ډبه د هغې سنکنټ استعلاو کړه چې آن ارائیول ویزا ورکې وله او ډومیسټک ټوریزم چې کوم دی نو هغې کې ټول کې زیات چونکې د دې خپل داسې ریسورسز نشته چې مطلب فار ایگزامپل څه شاپ سي یا څه پکنیک دغې چې ما ټکټ سي وایي نه دې تر به یو جنریټ کیږي.
د سیلګرۍ شعبې چارواکو تر مخه د انټرنیټ د لارې یا د آنلاین بوکینګ د لارې سیلګر د ریسټ هاوسز کې کمرې نیولې شي. د ګرمۍ سیزن چې په یخو علاقو کې د سیلګرو شمیره ډېره زیاته وي، د ریسټ هاوسز کې به په 15,000 روپۍ یو سیلګر یو شپه کولی شي او آف سیزن یعنی د ګرمۍ سیزن نه علاوه نورو ورځو کې د 1200 روپو پورې هم یو سیلګر یو شپه د دې آرام لپاره جوړ کورونو یا ریسټ هاوسز کې کولی شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
نړۍ تراګرو ډلو د پښتو